په پښتونخوا کې د غربین 12 بجې شوې دي. زه شاهین بولیرای ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو. پاکستان کې د امنیت وضع تر اوسه پورې حکومتونه په دې ولې نه دي بریالي شوي چې د هیواد په اړه باندې یو امنیتي پالیسي جوړه کړي. دغه شان په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د امنیت او د اختر نه وروسته د هلو ځلو په اړه راپور نه لرو. د هندوستان او پاکستان ترمنځ په پوله باندې اختلافات دغلته ډزې په غاړه هم یو راپور راسره شته. ځینې کلتوري راپورونه هم لرو. خوړمبې د انیس اجمل نه د دې خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی دی ترهګرۍ پر ضد جنگ په پاکستان تپل شوی دی. د نیټو امریکا چارواکي وایي چې پرند افغانستان په ختیځ کې درې امریکایي عسکر وجل شوی دی او په عراق کې د القاعده شبکې یوې ډلې د اختر پر مهال د شبو بمی بریدونو سیمواري منلې. خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ په پاکستان تپل شوی دی. نوموړي دا خبره تېر ورځ په کوټه کې د بلوچستان له وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال وکړه. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د دوی حکومت په ترهګرۍ پر ضد ډېر زر امنیتي تګلاره جوړه کړې.
یہ 13 سال ہو گئے اس جنگ میں جو ہم پہ مسلط کی گئی.
دیارلس کالوسو د ترګری په خلاف جنگ کا کوم چې پرموش تپل سوی دی او ل دیارلس کالو راهیسی د دغه جګړې په نتیجه کې په ملکی حالات ډیر کړکه چن سوی دی. ل دغه د خلاصون لپاره به پکار وی چې ټول کام پر یو ځای او یو موټی سی.
اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں پوری قوم کو اکٹھا کرنا ہوگا.
چودری نثار علی خان دا هم ویلی چې د پاکستان پوز با په هنګامي بنیادونو لترهګره د مخنیوي لپاره د بلوچستان پولیسو ته روزنه او وسله ورکوي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون با سبا په 2 ورځنۍ دوره پاکستان ته ځي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې بان کی مون با د خپل سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره د پولیو د ناروغۍ د ختمېدو د تعلیمي پرمختګ په اړه د ممکنه اقداماتو په بابله خبرې کوي. د نیټو امریکا چارواکي وایي چې پرند افغانستان په ختیځ کې درې امریکایي عسکر وجل شوی دي. د امریکایي اپوزي چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د اساف دا درې عسکر په پکتیا ولایت کې د وسلوالو په حمله کې وجل شوی دي. دا په روانه میاشت کې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لومړی تلفات دي. بلخوا په افغانستان کې د چین سفارت وایي چې په کابل کې د دریو کسانو وجنه په افغانستان کې د دې هیواد په پانګونې او مرستو کم تاثیر نه لري. په کابل کې د چین سفارت سیاسي کونسلر پانګ پرین مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي د دې پیښې لامل څه و.
د اگست پر 8 نیټه پر 500 چینایي وګړو په یو اپارتمان کې حمله شوې چې په هغو کې د 2000 په ګډون 3 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ورک شوي. د ورکو شوو کسانو له ډلې یو بیرته پیدا سو او دوهم لا هم لا درک دی. تر اوسه لامل نه دی معلوم او نه پوهیږو چې دغه جنایت چا کړی دی. د افغانستان په وړاندې به زموږ پالیسي بدلون ونه کړي او د تیر په څیر به د افغانستان په بیا جوړونه کې برخه واخلو.
بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یادې پیښې پلټنې روانې دي. پولیسي جرګه کې د کندهار د استازي فریبه احمدی کاکړ خاوند خبره رد کړې چې وایي میرمن یې د وسلوالو لخوا تختول شوې ده. حاجی محمد داود مشال ریډیو ته پرین وویل چې دغه میرمن د شنبه پر رسمي سفر ترکی ته تللې ده. خو بیا د کندهار د ولایتي شورا رئیس سید جان اخا کری زوال پرین مشال ریډیو ته ویل چې فریبه احمدی کاکړ لخپل سلورو ماشومانو او موټر چلون کې سره یو ځای له کندهار کابل ته پلاره کې تختول شوې ده. خبرینه د مشال ریډیو نورې. په عراق کې د القاعده شبکې یوې ډلې د اختر پر مهال د شوو اغو بمی بریدونو ذمواري منلې چې له کبله یې څلور اویا کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپي شول. دې ډلې ویلي د عراق د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په بدل کې په دې هیواد کې د خالي پروس بمی او ځینې نورې حملې جوړې کړې. زیاتره دغه بریدونه په مارکیټونو او د شیاګانو په سیمو کې له جماعتونو سره نږدې وشوې. چارواکي وایي د خالي پروس په عراق کې څلور اویا کسان وژل شو چې دا د روان کال د روژې د میاشتې تر ټولو خونړی ورځ وه. اسرائیل وای چې په ختیس بیت المقدس او غربي پټه کې بده يهوديانو لپاره سباندې زر نه وی کورونه جوړ کړی. د اسرائیل حکومت په داسې حال کې دا پلان اعلان کړی چې صرف درې ورځې وروسته به اسرائیلی او فلسطینی استازي په بیت المقدس کې ملاقات کوي او خپل منځ کې به د رواني اوږدې لانجې پر حل مخامخ خبرې وکړي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن خبرې په 2010 کال کې د يهوديانو د اوسېدو ځایونو د جوړېدو له پیل سره بندې شوې وې. د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې تر درې کلن ځنډ وروسته 13 میاشت په واشنگټن کې بیا پیل شوې. د مصر پوځ وایي چې په سینای کې د مشکوکو وسلوالو پر یو غونډه د پوځي هلیکاپټرو په حمله کې 15 مشکوک وسلوال وجلي او یا هم ټپي شوي دي. د مصر د پوځ یو بیان ویلي چې د عملیات د اتوار په شپه د سینای په شمال کې شوي دي. په سینای کې د جمعې پر ورځ هم 15 مشکوک وسلوال په هوایي حمله کې وجل شوي وو. د رپورټونو پر اساس د کسانو په اسرائیل د راکټي حملو پلان درلود. بلخوا مقامي وسلوالي ډلې وایي د جمعې دروازې حمله د اسرائیل لخوا شوي خو اسرائیل دا خبره ردوي. اور اس ته خبر دا چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې د پوخانی تختیدلی قراردادي ایڈورډ سنوډن پلار وای چې د خپل زوی د لیدو لپاره د روس ویزه ترلاسه کړې ده. لانس سنوډن نوی ویلي چې څه وخت روس ته ځي. هغه پرون د امریکا یو ټلویزیونی چینل ای بی سی سره په مرکه کې ویل چې هیله لري چې به یو وخت بیرته خپل کور ته ستون شي خو فکر نه کوي چې اورېدنه به عادلانه وي. د ایڈورډ سنوډن وکیل هم روس ته د تګ لپاره ویزه اخیستې او وای چې ډیر ژر به ماسکو ته لاړ شي. د امریکا حکومت ایڈورډ سنوډن د استخباراتو د پټو معلوماتو د افشا کولو په خاطر په جاسوسي تورن کړی دی. د خبرینو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اوریده چې انیس اجمل وړاندې کول په روان خبرونه کې د غره پور نورې دی شي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی زردا چل هیواد لپاره د یو امنیتی پالیسی اعلان کی.
یہ 13 سال سے ہم اس جنگ میں ہیں, کسی نے نام تک سیکیورٹی پالیسی کا نہیں لیا.
د عوامی نیشنل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر میا افتخار حسین ویلی د وسلوالو حل زلی اوس خارصی متا غزیدل دي.
فوج چرا تیرے گی نو بغیر دا ٹیک کچھ کم دینو آنی شینا تیرے دے آگئی پیا ٹیک کئی او اس کو پا پی خور کی دننا عام زینو کے پراتی دی.
او دا اختر دا خوشحالو پا مقا پا کراچے چڑیا گر کی دا روانو حلو زلو حال درک
ویلی او شیم بے کی اولی زی چیز نامنا کتا جی دلتا اور نامنا پورتا انسان دے پا آر جب پوئی جی نو دا واقعی دی کمتا زمان کلار ماتا بیان کری.
د پاکستان افغانستان سیمیون علیانو راپورنو تبصرے ہم لرو تر پائے پورے دا مشال ریڈیو سروس. راپورته او نظر اچو پاکستان کې د امنیت په وځ باندې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان تیر ورځ کویټ ته تللی وو. د غلطۍ خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې د دغه روانې جګړې 14 کاله وشو, تر اوسه پورې یو حکومت هم په دې نه دی بریالی شوی چې یو امنیتي پالیسي جوړه کړي. چودھری نثار علی خان زیاته کړې ده دغه حکومت غواړي چې د هیواد لپاره د امنیت په اړه یو کړنلاره جوړه کړي. تفصیل نیاز مساخیل پر راپور کې راغلی.
د پاکستان د کورونو چارو محکمې وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د یکشنبې په ورځ نوښته په کوټه کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل له تیرې اوږدې مودې راهیسې رواني ناکراری پاکستان ته ډیر زیان رسولې دي.
یہ 13 سال ہو گئے اس جنگ میں جو ہم پہ مسلط کی گئی.
دیارلس کال اوسو د ترګری په خلاف جنگ کا کوم چې پرموش تپل سوی دی او ل دیارلس کال راهیسی د دغه جګړې په نتیجه کې په ملک کې حالات ډیر کړکه چن سوی دی. ل دغه د خلاصون لپاره به پکار وی چې ټول کام پر یو ځای او یو موټی سی.
اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں پوری قوم کو اکٹھا کرنا ہوگا.
مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان زیاته کړه دوی به ډیر زر د ساتنې تګلارې یا سکیورټی پالیسی اعلان کړي تر څو په ملک کې رواني ناامنۍ لړۍ په قابو کولو کې مرسته ترلاسه شي.
یہ 13 سال سے ہم اس جنگ میں ہیں, کسی نے نام تک سکیورٹی پالیسی کا نہیں لیا.
له دیارلس کلونه موږ په دغه جنگ کې راګیر یو. هیچا هم د ساتنې تګلاره یا سکیورټي پالیسي نوم هم نه واخیست. چا دا نه وویل چې موږ د ترګري په خلاف چې کومه جګړه کوو دا د کومې پالیسۍ تر سیوري لاندې کوو. زه خو په دې هم سخت حیران یم چې هغه خلک کوم چې له تیرو څلورو یا اتو کلونو راهیسې د حکومتونو برخه وو نن هغوی هم وایي چې سکیورټي پالیسي نه ده جوړه سوې.
حکومتونو کا حصہ تھے آج وہ بھی کہہ رہے ہیں سیکیورٹی پالیسی نہیں آئی.
چودری نثار علی خان دا اعلان هم وکړ چې بلوچستان کې د پولیسو په خلاف د تشدد لپیشو وروسته دوی به د پاکستان پوز له اړخه د بلوچستان پولیس ته د ترګری په خلاف مهمه روزنه او وسله ورکوي. یاد دی چودری نثار علی خان په داسې حال کې بلوچستان ته راغلی چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې بلوچستان کې د ناامنۍ پیښو کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپي شوي دي او د دغو پیښو له خپله یا از خود نوټس هم د ملک ته سپریم کورټ له اړخه اخیستل شوی دی. نیاز مستقل، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان عسکری ذرایو تر مها هند تیر ورځ یو وار بیا د سیالکوټ، بجوات او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په نکیال سیکټر کې د پاکستانی حدونو خلاف ورزی کړې ده او ډزې کړې دي چې د عمل یو تن جوبل شوی دی. په دغه اړه د هندي چارواکو لخوا څه نه دی ویل شوی. په دې موضوع مې د په اسلام آباد کې موجود د خپل همکار احمد الله سره خبرې کړې دي. داغي خبرې اورو.
سیاسی صورتحال چکم دے اغا خو فی الحال دا اختر په وجہ باندې لکه خاموشه خاموشی رزه کې ټول دغه چی دی اغه اختر منځلو کې لکه بوخت او وسه پورې اسلام آباد چکم دے نو اغه بالکل خاموشه پروت دی. لکه د اختر درې مورز پرون او حکومت لخوا چټیانه چکم وی اغه نه تیر خالی بورز پورې وي خو د اتوار ورځ خپل چټی نو دغه شان پرونه پوری چټیانه وی خو نن چکم دے اغه لکه په کارون ورځ ده خو دې باوجود اسلام آباد ډیر زیات خاموش پروت دی او د دې غټه وجہ دا ده چې نن او سبا چکم سرکاري زیاتره ملازمین دي اغه زکم ډیوټیان تن راځي چې لا بل سبا یعنی د بوت پورز باندې 14 اگست او بیا هم سرکاري چټی پاغي باندې نو امکانات دا دي چې راتون کې زیارت ورځ نه چکم دے لکه اسلام آباد کې بلګه گیهما گیهمی یا چکم راشي اغه بلګ زیات شي او دفترونه چکم دي اغه واپس خپل نارمل دغه راشي. د دې نه علاوه کوم امنیتی صورتحال حواله سره خبرو وکړو نو دا وخت په ملک کې کوم صورتحال دی لکه د ترهګری واقعات چې کوم دي هغه هم په مختلف سیمو کې لکه کراچۍ او کوټه کې خصوصا ډیر زیات چې کوم دي لکه د اختر په ورځو کې هغه ورستو او هغه حالات روان دي او کراچۍ کې د اختر تیرې دوه ورستو بیا لکه د مړو مندل چې کوم سلسله دا هغه شروع ده خو له بل خوا چې یو غټه مسله دا وخت په پاکستان کې کوم روانه ده پاکستان او هند ترمنځ چې کوم حالات دي هغه ور بیا تاو تریخواله چې دا په کې لږ زیات شوی دی. لکه د پاکستان عسکري ذرای چې کوم دي هغه سیالکوٹ تو بجوات او دغه شان د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر چکم دی هغه په نکیال سیکټر چکم دی هغه کې هندي فوجانو د ذکرې دی په دې غاړه ولې یو کس پکې جوبل شوی دی خو دغه د لوجي دی غاړه چکم خلکو هغه کې سخت خوف او یاره چکم واغه خوره شوی او د اختر یعنی درې مورزو پرون دغه خلک د کورونو پورې محدود شوی د دینه مخکې مینه په اختر کې دز شوی وي لوجي دا اختر چکم دغه سیمو خلکو لکه هغه په سختۍ سره تیر کوزه کې ریدل خدای مکه دز زیات او ذکر سلسله چې کومواله که پرون سهار 3 غنټې جاری و
الحمد لله دا کسان چې جوبل شوی دی لکه یو تن خو تازه دغه پیښه شوی دی جوبل شوی دی نو عسکري ذرایع سوی چې دا یعنی دا فوزی دی که دا سیویلین دی عادي وګړه دی
دا عادي وګړه دی لکه دا فوزی نه دی ځکه چې دوی ډزې کړې دي او دغه چې کوم سیکټ د دوی چې کوم بارډر ایریا د هغې سره نږدې بیا د عام خلک چې کوم دي هغې کورونه مې ځکه چې دوی دواړو غاړو ته خپل خپلوي نو په دې وجه نږدې اوسېږي نو دوی چې کوم ډزې کړې نو عام کورونو خوا ته دا ګولۍ مولۍ لګېدلې چې له وجې دا یو تن چې کوم دی دا جوبل شوی دی ویل د پاکستان خارجه دفتر چې کوم دی په دې باندې هغې هم تشویش خپور کړی ویلي دي چې هند له پکار دي چې لکه دې قسمه کم کارواني چې دې نه ډډه وږي ځکه چې دواړه ملکونه غواړي چې امن امان پکې قایم او یو بل سره تعلقات خپل خکې نو په کار دا چې د خبرو اترو په ذریعہ باندې دا مسلې حل کی نه چې د یو بل د سرحداتو چې کوم خلاف ورزي شروع ده په کار شه دینه دا وکړل شي پاکستان خو په کله سره دا خبره غندي چې موږ د هند سرحدونو خلاف ورزي نه کړې خو له بل غاړه ته هند هم دا الزامات لګي چې پاکستان د غاړې په موږ باندې ډز کیږي چې لوجه هغه هم د مرګ جوړ لچ کوم دی هغه دغه کوي چې لکه زمونږ طرف ته هم ځنې فوزیان او ځنې عام وګړي چې کوم دی هغه جوړل شي هم دی عمر شي هم دی ځوانو خو د تورونو سلسله چې کومه دا هغه هم روانه ده.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
پاکستان او خاص توګه خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع اوریدونکو ورزو پیښور لا پیښور پاړه باندې څو ورځې وړاندې د عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي وو چې د موجوده حکومت د خاموشۍ له کبله اوس وسلوالو خپلې هلې ځلې خارج سیمو ته غځولي دي او د پیښور په سړکونو ګرځي. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي دغه نه طالبان لیدلی دي او نه ورته په دغه اړه چا سوي دي. په دغه موضوع زموږ د همکار مجید بابر راپور.
د تیر خالی پورس په 400 کې د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې کله نه په خیبر پختونخوا صوبه کې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې اتحادي حکومت راغلی دی. د صوبې د نورو برخو په شمول د پیښور په لارو کوڅو کې وسلوال طالبان خپه آزاد مټ ګرځي را ګرځي. مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي حکومت پخوانی وزیر اطلاعات میا افتخار حسین د دغې خبرې پخلی وکړو.
بالکل دا حقیقت دی او وجه چې دا خو اوس هغه خو بیا هم ورته کړی دی او بډبیره یاد کړی دی. بډبیر روډ تاسو ته پته چې متنوع سره خو زمونږ فوج چې را تېرېږي نو بغیر دا ټیکه چې کوم دی نو هغه نشي نه تېرېدی. هغه بیا ټیک کوي اوس خو په پېښور کې دننه په عام ځایونو کې پراته دي. ایون دې پورې چې جوماتونو کې چې کوم دی باقاعده پاسي او د مونږ نه پس چې کوم دی نو خپل تقریر هم کوي. د خلکو نه پیسې هم غواړي او ورته چې جهاد د اتحاد دپاره چې کوم دی سړي
په پیښور کې د دفاعي چارو کارپوه او د پوسټ پخوانی بریګیډیر وایي چې په صوبه کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې د موجوده حکومتي وزیرانو د طالبانو په اړه د نرم رویې او په صوبه کې د تشدد د پیښو د غندنې نه ډډې کولو هم وسلوال طالبان ډېر جوړور کړی دي.
خان کې دا معامله وشوه نو دا تاسو په ګرانه ښکاري چې دلته کې یو 200 کسان راشي او وزیر اعلی دفتر ته ورننوځي او هغه ځان سره بوځي. یعنې په دې حالاتو کې چې وفاقي حکومت هم یو پالیسی نه لري او صوبائی حکومت هم یو پالیسی نه لري او د دې پورې خپل وزیرانو ته حکم ورکړی دی چې تاسو به دې کې چې کوم خلک مړي دي هغې جنازو له به هم نه ځي هسپتال ته به هم نه ځي د هغې مزمت به هم نه کوي. نو ته سوچ وکړه چې اوس آرمی او داسې پالیسی جوړه کړي چې نه تاسو به طالبانو مقابله کوئ.
په دې اړه مو چې کله د تحریک انصاف ګوند مرکزی سیکرټری جنرل او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره رابطه وکړه نو هغه خپل دریس سپدې ټکو بیان کړو.
نو دا زحمت خو به لږ نه تاسو که نه هغه طالبان سره رابطه یې دا پتی نو بس دا به پت معلومات وکړي چې طالبان شته که نه شته. ما خو نه لیدلې اقدامات هغه سازه تر نه کړ مذاکرات خو زه نه کوم دا فیډرل حکومت دی. فیډرل حکومت سره میټنګ کول کی پالیسی جوړون پروګرام جوړ کړي نه هغه نه څه پته لګي. نو ما خو تا ته بیا وې چې خبر هم دا دا فیډرل حکومت د پالیسی جوړه څنګه خپل دن نه صبح کې دن مو خپل کوشش ته سکیورټي خپل کوشش.
د روان کال د مې د پارلماني ټاکنو د کمپاین پر مهال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی وو چې کله دوی په واک کې راشي نو د وسوالو طالبانو سره به د امن بشپړه کولو په مخه مذاکرات کوي. خو دردا مهال د طالبانو سره هیڅ خبرې نه دي پیل شوي.
مشال رو دغه اوریدونکو په خبرونه کې تاسو د پاره نور راپورونه هم لرو. تاسو زمونږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لوري هم کتئ شئ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
افغان حکومت وایي خبرداوی چې طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر پرانستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د یک شمې پورس په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې ترکیه او سعودي عربستان کولای شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم کردار ادا کړي. په دغه اړه باندې نسیم شفق راپور راکړي.
په قطر کې د طالبانو د دفتر له تړل کېدو وروسته افغان حکومت ټینګار کوي چې د طالبانو لپاره دفتر باید په ترکیه یا سعودي عربستان کې پرانستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل سعودي عربستان او ترکیه له افغانستان سره مهم مرسته کوونکي هیوادونه دي او کولای شي د دې هیواد د سولې په پروسه کې هم مهم کارونه ترسره کړي.
دولت افغانستان ترجمه میته تا یک دفتر سیاسی برای طالبان.
افغان دولت بهتر کنی چې طالبان لپاره به سعودي عربستان او یا هم د ترکیه په جمهوریت دولت کې سیاسي دفتر پرانستل سي. دا دواړه هیوادونه د افغانستان نږدې دوستان دي او موږ ډاډه یو چې کولای سي د افغان حکومت په لا پیاوړتیا او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د غښتلتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. دغه راز د دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سراسري سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې کولای سي ګټور او ملاتړ کوونکی رول ولوبوي.
حمایت کننده را واجب بکنند.
په قطر کې د طالبانو دفتر له اوس نه دوه میاشتې مخکې پرانستل شو، خو د دې دفتر پرونوم او د طالبانو د بیرغ پر اوچتېدو د افغان حکومت له سختو انتقادونو وروسته بیرته وتړل شو. یو شمیر پاکستانی رسنیو هم څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې ممکن د طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په یو بل اسلامي هیواد کې پرانستل شي. ځینې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا هم تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل کچېرې د طالبانو لپاره له قطر پرته په کوم بل هیواد کې دفتر پرانستل شي نو دوی ورسره موافقه لري. خو یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې ترکیه په افغانستان کې سرتیری لري او د دوی په خبره طالبان داسې انګیري چې سعودي عربستان ورسره دښمنی کړي. وحید مجده هم دې دلایلو ته په اشاره وایي چې طالبان به له قطر پرته په ترکیه او سعودي عربستان کې د دفتر له پرانستلو سره موافقه ونه کړي.
دا داسې یو پروسه وه چې په هغه کې د افغان طالبان او امریکا ترمنځ باید مذاکرات وشي په قطر کې. دلته د افغان حکومت نوم هم پکې نه و او نه کوم نماینده د دوی او کوم استازی پکې شامل و. نو اوس چې افغان حکومت دا خبره کوي دا د دوی خبره ده. طالبان خو افغان حکومت خپل طرف نه ګڼي. د وزارت خارجه خبره یوازې مطبوعاتي ارزښت به ولري خو سیاسي ارزښت نه لري ځکه چې طالبان نه غواړي چې د خلکو سره خبرې.
وحید مجده وویل چې په ترکیه او سعودي عربستان کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل د افغانستان په مقایسه د پاکستان لپاره ډیره ګټه لري، ځکه چې د دې په خبره د پاکستان، سعودي عربستان او ترکیه د استخباراتو ترمنځ ډیرې نږدې اړیکې موجود دي. طالبانو لا تر اوسه د افغان حکومت د دینوي دریس په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې په خوایې له افغان حکومت سره د سولې هر راز خبرې په ټینګه رد کړې دي. سیاسي کتونکي په افغانستان کې د سولې په روانه پروسه او سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان رول مهم بولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چنګار کوي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې د هڅو پر وړاندې پاکستان ډېرې ستونزې او خنډونه جوړ کړي دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي
تاسلفارا. ایکسپریس ټریبیون رسپانې د کامران شپی لیکلی یو مقاله خبره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکل شوی چې وسلوال طالبان او د دې ملګري د خبره کوي چې له افغانستان د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته به حالات ښه شي. خو د لیکوال په خبره وسلوال طالبان په دغه بانا په هیواد قبضه کول غواړي. د دغه مقاله مهم ټکی د انیسا اجمل نه.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانی د لیکوال کامران شفیع او مقاله خبره کړی دا. لیکوال په دې رستیو کې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د عامو وګړو د امنیتی ځواکونو د وجنو په تناسر کې لیکي چې وسلوال طالبان او د دوی ملګري دا خبره کوي چې له افغانستان د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته به حالات ښه شي. د لیکوال په خبره وسلوالو طالبانو په دغه هیواد کې بیا قبضه کولو لپاره تیار دي. مقاله کې راغلی چې هر څه بیلل شوي او یوازې یوه خبره پاتې ده چې ترهګرو ته سوال وکړي چې دوی سره رحم وکړي. لیکوالی کې چې هغه ګمان کولو چې په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو یوه اکیډمي ده، خو یو ملګری ورته په معلوماتو کې اضافه کړې چې په ډیر اسماعیل خان کې د پوځ د وسلو یوه پوره ډیویژن او دوه بریګیډ پر ځای دي او دغه جیل نه په لسو منټو په فاصله کې پرته ده. په کوم جیل چې وسلوالو طالبانو لوی برید کړی وو او له 200 زیات کسان یې خوشي کړي وو. د لیکوال په وینا په جیل د طالبانو د حمله په وخت په دغه پوځي مرکزونو کې نه هو د خطر زنګ یا الارم غږېده او نه هم پلټنې شوي. لیکوال د دنیا ورځپاڼې د یو خبر په حواله مقاله کې لیکلي چې د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند ډېر په سستۍ سره په پوز تور ولګوو چې د غوښتنو باوجود د مرستې لپاره ورته ورنغلل.
د ایکسپریس ٹریبیون رسپانی د دې مقالې تر مخه د استخباراتي ادارو د ریپورتونو پر اساس پوز د برید نه وړاندې د پورته شو ګامونو جاچ اغستلې وو، خو چې کله برید روان و نو هیڅ قسمه کاروایی ونه کړه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي چې خپل کور کمانډر سره په ډیړه رابطه کړې وه. د دې نه علاوه نور تورونه هم لګېدلې دي، خو امنیتي ادارې وایي چې دوی به د پلټنو رپورټ له صوبایي حکومت او له سره شریک کړي. لیکوال زیاتوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی باید د دریو پوښتنو ځواب ورکړي. لومړی دا چې نوموړي ته په کوم وخت کې معلومه شوه چې په جیل برید شوی. دویمه پوښتنه دا چې نوموړي ته لومړی د پیښې په اړه چا معلومات ورکړل، چیف سیکرټر، کمشنر، آی جی جیل خانه جاد او که آی جی پولیس. دریمه پوښتنه دا چې نوموړي په کوم وخت کور کمانډر ته ټلیفون کړی او مرسته ترې غوښتې وه. لیکوال کامران شفی په مقاله کې لیکي چې له مرکزي صوبایي حکومتونو سره سره د پوز هم ذمہواری جوړیږي چې دې ته کتنه وکړي چې په کوم ځای کې تېروتنې شوې دي هغه سمې کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ممتاز خپره یا ممتاز محل کراچي په شجاګر کې د هغه زین نوم دی کوم چې په خطرونو کې د ډیرو سیلګرو د توجه مرکز وي. د کراچي شجاګر د لیدو په موقع او په ځانګړي توګه په خطرونو کې زیاتره خلک د ممتاز خپره لیدو ته ورځي. په کراچي کې د مشال لیدو خبريال ظفر کریمی هم دغه د تورغلې دی او دا راپور را لګړي دی.
ممتاز خاپیری چې په ظاهر یې سر دی وی خایسته پیغلې دی او پاتې نور بدن یې د گیدړ دی. د تیرو لسګونو کلونو راهسي په کراچۍ چړیاګر کې د سیلګرو د خوشحالۍ سبب ګرځي. ممتاز خاپیری چې سترګې تل په کجلو توري وي او شونډې په رنگ سرې کړې وي په یو شمېر ژبو پوهیږي، خو زیاتره په دوو ژبو پښتو او اردو کې د خپلو مینوالو سره خبرې کوي. هغه د خپل وجود اندامونه خپلو مینوالو ته سپدې توګه ورپېژني.
یہ میری دوم ہے دا لکے دا، یہ پاؤں ہے دا اخبا دا، یہ ہاتھ ہے دا زملاس دا، اور یہ جسم ہے دا نور وجود دا، مگر ٹول وجود جناور دے سر بنے آدم دے افریقے نہ راگلے.
د ممتاز خاپیری لیدو ته د کراچۍ زیاتره خاریان ورزی. د کراچۍ یو شمیر سیاستدانان او پوهان هم د ساتیری لپاره د کراچۍ چړیاګر د لیدو په موقع د ممتاز خاپیری زیارت کوي. د دې ترڅنګ د خار ګڼ شمیر ښځې او ماشومان هم د ممتاز خاپیری لیدو ته ورزی.
زما نوم سلیم دی او زه کراچۍ زو ته راغلی ما خپل پلار سره. دلته یو ښځه د سره د ښځې او نو ټوله د لومړي دی، لاس خوځو او گردن خوځو او خپا او موله دا څنګه ښځه ده؟ نیمه ښځه ده او نیمه لومړي. زړه مې په سم خوږ شو او ډېره مزه مې ترې واخیسته.
ممتاز خاپیری کوي خواته خلکو ته د ساتیری موقع په لاس ورکوي، نو بلې خواته دغه خاپیری د کراچۍ په چړیاګر کې د لسګونو کلونو تاریخ هم لري. 50 کلن صادق وای هغه په خپل کلی کې خواوشا څلويخ کال وړاندې د خپل پلار څخه د ممتاز خاپیری کیسه اوریدلې وه. او چې کله هغه په خپل کراچۍ ته راغلو نو لومړی د یادې خاپیری کتو ته ورغلی وو.
ویل یو شی مې پکې ولیدل چې نامنه کته ګیدړه ده او نامنه پورته انسان دی، په هره ژبه پوهېږي. نو دا واقعه چې کوم ته زموږ پلار ماته بیان کړې وه، بیا دلته یو بل مطلب پېښور کې نور هم خلکو ویلې، خو لومړی ځل ماته په 74 کې دا خبره پلار کړی دا. نو خامخا خلکو ویلې دا شی خو هغه کې موږ واړم و تقریبا زه په دویم کلاس کې وم. نو یارانېدل به چې دا لا څنګه نمونه ده، څنګه جوړه شوې ده کنه؟ نو نور په حساب دی نه بيګول بوس لا بل تقریبا یو کال نه مخکې کوم دې خبره کې ما یو دې کې دا خبره نه در خلکو وړاندې کوم. ما ته ویل یاره دا خو ماته جادو منتر غوندې ښکاری.
که څه هم صادق کاکا او نور زیاتره خلک ممتاز خاپیری ته حیرانیږي او ځینې یې جادو او منتر ګڼي، خو د ممتاز خاپیری منتظم فاروق وایي ممتاز خاپیری روغ رمټ انسان دی او دوی ممتاز خاپیری د دې لپاره جوړه کړې ده چې خلکو ته د ساتیری زمینه برابره کړي او د دوی د ژوند څو شیبې په حیرانوونکې خوشحالۍ بدلې کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا ظفر کریمی راپور مورده اوریدونکو درنګ شبه لا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمه بجې کېدونکو دي مهم خبرونه به اورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. اختر تیر شوی دی، خو د اختر نو وروسته هم په خاري سیمو کې د اختر د خوشاله هلې ځل روانې دي. په غاړه راپور نشته. لومبي خبرونه
د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ په پاکستان تپل شوی دی. نوموړي دا خبرې تېر ورځ په کوټه کې د بلوچستان له وزیر اعلی عبدالملک بلوچ سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون با سبا په دوه ورځنۍ دوره پاکستان ته سي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې بان کی مون به د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره د پولیو د ناروغۍ د ختمېدو د تعلیمي پرمختګ په باب خبرې کوي. د نېټو امریکا چارواکي وایي چې پرون د افغانستان په ختیځ کې درې امریکایي عسکر وژل شوی دي. د امریکایي اپوزي چارواکي رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د اساف د درې عسکر په پکتیا ولایت کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دي. په افغانستان کې د چین سفارت وایي چې په کابل کې د درو کسانو وژنه په افغانستان کې د دهیواد په پنګونې او مرستو کوم تاثیر نه لري. په کابل کې د چین سفارت سیاسي کونسلر پانګ پرون مشال لیډیو ته ویل چې نه پوهیږي د دې پیښې لامل څه دی. د مصر پوز وایي چې د سینا په صحرا کې د مشکوک وسلوالو پر یو غونډه د پوزي هلیکاپټرو په حمله کې 15 مشکوک وسلوال وجلي او یا هم ټپي شوي دي. اسرائیل وایي چې په ختیځ بیت المقدس او غربي پټه کې به د يهوديانو لپاره سبان دي سر نوي کورونه جوړ کړي. او په عراق کې د القاعده شبکې یوې ډلې د اختر پر مهال د شوو اغو بمي بریدونو ذمهواري منلې چې له کبله یې سلور او یا کسان وجلي شوي وو او په سلګونو نور ټپي شوي وو.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو وزدان خبرو چې نن د پاکستان مطبوعاتو کې سخ پار شوې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړی.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په کنټرول لاین روان صورتحال او د ځینې هندي مشرانو منفي بیانونو یو ځل بیا دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تاوتریخوالی رامخته کړی دی. ادارې وایي چې په اعلی سطح دواړو ملکونو کې په موجوده حالاتو سخت رد عمل نه دی ښکاره شوی، خو که په تېر وختونو کې د بهارتی جنتا پارټي او دین علاوه د هند میډیا منفي کردار ته که وکتلی شي نو یقین سر نه شي ویلی کېدی چې د هند حکومت به ډېر وخت پورې د غدباو مقابله وکړي. ادارې زیاتوي چې کله هم تعلقاتو د بحالولو خبره کېږي نو اچانک په کنټرول لاین په تاوتریخوالي کې اضافه وشي او یا داسې د تخریب کارۍ پیښه رامخته شي چې هغې الزام د تحقیقاتو بغیر په پاکستان ولګول شي. اداره وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ کشیده تعلقاتو له وجې د دواړو ملکونو اولس غربت او په پسمندګۍ کې په ژوند کولو مجبوره دی، او که دا تعلقات په معمول راځي او د کشمیر د مسلې څخه حل راوځي نو دواړو ملکونو به خپل وسایل د غربت د خاتمې او د اولس په ترقي خرچ کولی شي او د نورو کامونو په شان به ښه مقام او ترقي حاصل کړي. دایره کې لیکي چې اختر په ورځو کې هم په ملک کې د ترهګرۍ پیښو لړۍ روانه وه او د مخنیوي لپاره چې کوم کوښښونه شوي وو نو هغه ګټور ثابت نه شو. اداره لیکي چې وزیر اعظم د معیشت بحالي او لوډ شډینګ خاتمه خپل وړومبی ترجیح بولي، خو په دې دوه میاشتو کې دا خبره څرګنده شوه چې ملک او کال سلامتۍ لپاره د ټولو وړومبی په ملک کې د امن او امان وځخه کولو ضرورت دی. اداره لیکي چې دا خبره واضحه ده چې په ملک کې د ترهګرۍ د پیښو ذمېوار یو نه بلکې زیات قوتونه دي، او که په دوی کې د چا سره د خبرو ګنجایش وي نو مد دی ورسره زر تر زره خبري شروع کړي. هواغه ډلې چې ملک دښمنه قوتونو په مرسته په پاکستان کې ترهګري کوي نو هغه سره د خبرو پسې د غي خلاف دي عملیات وکړي شي چې دا شان د ملک ندي قوتونو خاتمه وکړي شي او ملک یو وربیا امن قائم شي. اج رسواله خپل دایره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د صوبې متعلقه محکمو نه وضاحت غوښته دي چې نړیواله ادارې ICRC له اړخه څلور میاشتې مخکې لګري شوی خط جواب په وخت ول نه دی ورکړی شوی. اداره وایي چې زموږ دفتری نظام په صحیح ډول نه دی روان. موږ فرنیچر خو واخلو خو د کار کول نظام د اصلاح لپاره څه کوشش نه کړو چې په دفتری نظام کې څه بهتري راشي. اداره وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې کمپیوټرایزډ او مینوال نظام په ذریعه دې جدید دفتری نظام جوړ کړی شي او دې لپاره دې د ورکینګ ګروپونو نه خدمات حاصل کړی شي چې هغوی په سرکاري دفترونو کې د اولس د سهولت مطابق داسې نظام جوړ کړي چې هغه د اولس د مشکلاتو حل روباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سولې او د جګړې د سیړنو انسټیټیوټ په یو راپور کې لیکي په 2006 کال کې د دفاع وزیر چک هیګل د امریکایي سناتور په حیث ویلي وو چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ جوهري معاهده شونې ده، خو دا د هغه شخصي نظر نه حکومتي. د امریکا دفاع وزارت علاقه لري چې پاکستان کې موجود تروریستي ډلې ختم کړي او د هغوی ګواښونه له منځه یوسي، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې دوی له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. په راپور کې راغلي ښایي پاکستان به د دې تړون په مقابل کې د امریکې نه د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه وکړي، خو امریکا به خایې دې سودا ته غاړه کینګدي. په راپور کې راغلي د دې باوجود چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د پاکستان سره د خپل هیواد په بهرنۍ پالیسۍ لسره د فکر کولو اشاره خودلی، خو دا خبره لا بیا هم په شک کې ده چې ګینه پاکستان سره د امریکا اولسی اټمی معاهده وکړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د هر ډول قانون د منزورولو لپاره د شپیتو نه د زیاتو ووټونو ضرورت وي، او زیات امکان دا دی چې که د پاکستان سره د اټمی معاهده د رایو اچولو لپاره وړاندې شوه نو ښایي د دې په حق کې به کمې رایې ورکړل شي. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونو اسامه بن لادن هم په پاکستان کې په دې وروستیو کې په نښه کړی. بل پلو د فرانسې خبری اژانس د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې ورکی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډنفورد وای د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل به افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ته یوه واضح اشاره ورکړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم امریکا د افغانستان د راتلونکي ثبات د ساتلو لپاره ژمنه وي. جنرال ډنفورد وایل په کار ده چې دغه تړون وشي. په دې تړون پرمختګ د تیر جون میاشت راهیسې درېدلی ځکه چې افغان ولسمشر حامد کرزی دې ته غاړه نږدي. داسې ویل کېدل چې ښایي دا تړون به په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي، خو نوموړي په دې اړه څه معلومات ورنه کړل چې ګواکې دواړه هیوادونه د دې تړون کولو ته نږدې شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل د دې تړون لاسلیک کېدل سیمه ییزو طاقتونو ته هم دا پیغام ورکوي چې نړیواله ټولنه په راتلونکي کې هم د افغانستان او د افغانانو سولې او ثبات ته ژمنه ده.
نجیب امیر اوس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول او اردونکو اوس د اختر د خوشحالو راپورونه د اختر تیرېدو باوجود د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې میلې دوام لري د خلکو د خوشحالۍ دپاره دغلته هلې ځلې روانې دي. په پېښور کې هم د اختر د خوشحالو هلې ځلې روانې دي. په دغه اړه د اسرار اتل راپور.
پېښور کې نن د اختر په دریم ورځ هم ځایي او د بهر نه په چکر راغلي خلک په میلو او بندارونو د اختر خوشحالۍ نمانځي. د سل عمله چې د خار په سړکونو رش جوړ دی او په بیلابیلو برخو کې پارکونه او میدانونه د میله ځایونو په توګه کارول شي. خو د پېښور په پرمختللې سیمه حیات آباد کې باغناران او تاتارا پارک کې لوی میلې جوړې دي چې د پېښور او خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه ورته سلګونه خلک راغلي لوبې کوي او ځان ته په خپله سمسې کټوي کوي. په دغه میلو کې ګډ سوتنه مشال ریډیو ته میلو د خپل راتک پاړه صدا سی وای.
ما نوم عمران دی جی او د پښتخر نه راغلی ما. اختر دی او جی میله دا او ګوري تاسو دی مخلوق تاسو نه خلک راغلی. دا موسم نن خره زکه خلک هم دی کلی کیشتا خو دا غی دا خاص مزه نشته.
راغلی باغ ناران ته روزګار دان کوما او یم نه چارته دی او بس راغلی شغل مول په بناو شوقیانه خلک ابي جنگي او واسټه کا پکا دا کوي او بس مزوري پاده کی وځه شغل په بناو
راغلی متنون یو باغ ناران ته راغلی او ما شومان نه را سر چکر لراوتی دې خو محسوس کو ملګری پکې خوشاله اوس مو کرکٹ کو عملګری پکې دی یو پخلی ته مو وستې دا سو بیٹنگ کوي سو فیلډینګ خو مو دی الله نه تو امید کو توفیق الله نه غواړو چې مولا پاکستان کې امن توفیق راګي چې مو امن بحال شي پاکستان کې او څنګه رونق ماحول خسته ماحول چې دا سړي پاکستان په هر کوسي کې
نو می تایر ده د جلال آباد ما چپلیار سره می تعلق ده دلته راغلی او بس کرکٹ کو وس لوبې کو ساتيري کو واختر د میله ده کنه
ایمانوم کاشف تا بس والله چې چکر نه راغلی او خمدیدار مو انجای وکړه
دوته نه ماشومان چې په دغه میلو کې ګډو مشال ریډیو ته د خپل اختر پاړه صدا سی وای.
زدا ټانګ کې مزرستان زمانم اقرارې ایټ عمر مې د 2 کلاس کې سبق وایم. کورم په خبر کړي او زوم اختر کې میلو ته درې جوړې جامې مې غوښته، درې جوړې سندل مې غوښته. زمانم حماد دې په 4 کلاس کې سبق وایم. زه د ډیر پلار مې ته ډاکټر دی میلو ته تلم. تاتار پارک بغناران ته
حق نواز چې د متنو د سیمینا دغه میلې ته راغلي د خپل کلی د پخوانی میلې یادونه وکړه.
سلندر د کولر د لوخ مخ مراول ځان سره چټای ده د رای مرهم راغی زو بوتل موتل مراول بس ملګری وکین او روټانه بس به مونږ زده سوګ ان شاء الله مزه واپس ا پروګرام کو بس هر کله کې میلې شته او بس محدود وخت وریدا چې بار نه پس بسر څخه ختم کنه په نیمه لکه کې بډر خسته میلې متنو کې مشهور میلې وای متنو ور د باندې شپته کال ورسې بکیده متنو میلې بس حاضر وخت راسته مزه نشته کله
په پام کې دی نیو ده چې د پیښور په دغه لوی میلې زینو کې چې په عمومي ورځو کې 40 روپے ټیکټ اخیستل شي د اختر په میلو کې د زیات رش لوجې د یو کس نه 50 روپے ټیکټ اخیستل شي ولې بیا هم د اختر په دغه میلو زینو کې د خلکو رش لا زیاتیږي. اسرارتل مشال رادیو پیښور
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي
مشال روتوګي اوریدونکو اوس ورزو خیبر ایجنسی ته خیبر ایجنسی کې یو خوې اورې تاریخي سیمه ده او دغه سیمه په سیاست او اقتصاد کې یو مهم کردار لري. بلخوا دغه توسیدون کې افریدی او شنوري ډېر خوشخوراک دي او د دې د خوراکونو تیارول خپل خپل طریقې او خپل خپل ریسیپیز دي. د خیبر ایجنسی د روایتي خوراکونو په اړه د سیمینا زموږ همکار راپور راکړي.
د نورو پختون میشتو سیمو په څیر په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې هم ځایي خلک وړوکی اختر ډیر په شوق او جذبه سره نمانځي او دلته هم د اختر په ورځ ډول ډول خوراکونه تیاریږي. خو د ګډ غوخي ورتا او کړای پکې په خاصه توګه تیارول شي او د دغې سیمې خلک یې په خپل هم ډیر په شوق سره خوري او میلمنو ته هم وړاندې کوي. د خیبر ایجنسی د زخخیلو سیمې اوسیدونکو شاپور پردی د خپل تر او په دې ورځ د دغه روایتي خوراک په حق له مشال ریډیو ته وای
نو اختر منځنه پاس بیا پسونه لول کوڅه غوخه او اختر سره ډیر په مینا محبت مبارک وو. په غوخه کې ورتام کو لاړل یم کو ملمنو په دې درې ورځې کې په دغه اختر په درې ورځې کې ملمنو ډیر جوړ
دا چې دغه غوخه دوی څنګه په خوي په دې حق له د خیبر سیمه او بلتن طاهر خان وای
دا مونږ په دوه قسمه باندې په خو یو په دیږي کې په خو چې اپریدو په شبا کې ورته لړلې د شینوارو په شبا کې ورته یخنی ای او مونږ مطلب دا دی چې روز باندې هم په خو په دیږي کې او سپیشل چې کومه دا کاندا په سیخ کې په خو چې غته ورته ویلې شي پس کارو باندې بیا چې مونږ دا کله تیار کړو مونږ سره چې چم گاوند کې څو غریبانانی اول اغه لم په کې دغه یسو وکړو او هغه نه بعد خپل کور کې په خپل باندې په ګډه په اوجرو کېم کینو او په خپل کور کېم کینو په یو کمباین خپ یو غټ درستخان باندې کینو چې دا زموږ روایت دي او دا موږ غټو ډوړې سره او سره د نورو ډیرو ډیرو شونو سره چې پاغه کې مطلب دا دی چې نور ډیشونم شامل دي دا ټول سره یو ځای کینو وی خرو او موږ د اختر ورځ په دغه خوشحالي سره تیر کړو.
شاپور پر دې زیاتوي چې د غوښونه علاوه دوی د اختر په ورځ د سیو شمیر نور خوراکونه هم خپل میلمنو ته وړاندې کوي.
بادام او غوزان او میوه دا میلمانه پرې د کور بعد د غوښنه مخ کې چې میلمانه راشي دا به تا غدو چې غوښنه ورسته میلمانه راشي بیا دا به تا غدو او هغه مانچی وریشی بس دام سره دغه وخه ورته ورته ورغه ولارل سره دام په پخاو د ملمانو لپاره
د خیبر ک بایلی سیمه اوسیدونکو وای چې د اخترونو په محل د مودو رئیس دوی دغه روایتي خوراکونه تیاروي او بیا خپل حجرو او کورونو کې په ګډه خوري او دا دوی ته د یو ځای کې دو یو ښه موقع په لاس ورکوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
په خوست کې هم لړر په خوانه اخترونه د خلکو لخوا په ځانګړو مراسم لمانځل کیږي. دا چې په نوموړي ولایت کې د پخوانیو او اوسنۍ اخترونو په لمانځلو کې کوم توپیرونه راغلي او اوسنۍ حالات سره راز دي په خوست کې د مشال ریډیو خبريال نجیب الله لوخیل په دغه اړه راپور راکړي.
په خوست کې ولسونو لډیر پخوا کلونو نه د اخترونو لپاره په کلیو او قومونو کې ښه او په زړه پورې رواجونه درلودل، او د اختر د لمانځنې لپاره به یې په میاشتو تیاری کوو، او بیا به یې له دې تیاری وروسته اخترونه داسې په خوښۍ او خوشحالیو لمانځل چې خوند به یې تر بله اختره پاتې و. خو اوس وخت اخترونه خلک ډیر مختصر لمانځي او نښې او یادونه یې هغه د چا خبره اونۍ هم نه پاتې کیږي. په دې کې له شک پرته مسلط ناخوالې اغېز لري، او خلک هم په یو او بل کار دومره بوخت شوي دي چې جمعې ورځې او اخترونو ته یې چندانې نه پام کیږي. مګر د کلتوري ارزښتونو بایلل او ژوند په دومره بوختیا تیرول چې لږې خوښۍ مونه لري په خپله یو ستر زیان بلل کیږي. وختونه ممکن داسې حالت راولي چې بیا به د دې هیواد وګړي د خپل هیر او پاتې شوي کلتور په لټه کې لالهانده ګرځي، خو څه به لاسته نه ورځي. مشهوره وینا ده چې وایي د کلتور او سمو دودونو غني کېدل پکار دي، نه د هغه هیرول. که چیرې موږ د خوست د پخوانیو خلکو اخترونه له اوسني وخت سره پرتله کړو، و به وینو چې اصلا موږ ته د اخترونو د خوشحالیو ډېره وړه برخه راپاتې ده او نور هر څه کال په کال له لاسه ورکوو. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار وای په خو به پخترونو کې هنري میلې وي، دودیزې لوبې به وي، د کوچني اختر وروسته به درې ورځې ننداره وي، خو تر لوی اختر وروسته به دا خوشحالۍ په ډېر شور او ځواک سره لس ورځې روانې وي.
دا ننداره په دې معنی وي چې لس لوی کلی به انتخابېدل، بیا به په دې کې تقریبا لس یا پنځه لس د اتن ډول به چې یاد داسې هنرمندان به راټولېدل، او داسره به سرونی هم و د خوست د بېلابېلو سیمو نه هغه په اصلاح چې غبرګو ټولونو ته به ځوانانو څڼې غورځولې. نو په هماغه ورځ باندې به په هماغه کلي کې څه نه څه زر نفره یو نیم زر نفر راټولېدل. د همدې کلي دنده دا وه چې دوی ته ټولو ته کټونه روباسي، په دې کټونو کې به ناستو، دوی به هګۍ جنګولې، ځوانانو به اتڼې کولې، او هګۍ څنګه جنګېدلې چې دا ډېرې کلکې هګۍ وې، ټیټې هګۍ وې، دا د بڼو نه به خلکو هګۍ راوړلې، بیا به چې کومې ډلې نه به یې هګۍ ماته کړه، نو دا به یې یو ډول ځان د پاره ویاړ بالو چې ګویا لکه مثلا د ماتې خیل و جسې پاچا ولې مراد خان، اسماعیل خیل و صفی کمال زما په یاد دي، سعید خان دی، ایوب خیل و او ځینې نور په دې متون کې، حبیب الله جان د متون. دا هغه وخت کې ما په یادېږي موږ واړه وو چې دا هغه د هګیو د جنګول ډېرې مشهورې څیرې وې. کله به چې په دې کلي کې دا نندارې کېدل یا تړونه به کېدل، بیا په هماغه ورځ باندې به د غرمې ډوډۍ وریجې غوړي به دا به د ټول کلي به مشترکه، هر چا به یو معین ځای ته یا جومات ته یا داسې یو لویې حجرې ته به ډوډۍ راوړله دغه اتنچانو ته، د نندارچانو ته.
زاهد شاه انګار وایي پخوا صمیمیت او ګرانښت زخ زیات و، که څه هم د خلکو اقتصادي حالت ښه نه و، خو هغه ساده خوراکونه چې دوی به له خپلو څارویو او د ځمکې له پیداوار څخه په لاس راوړل، په ډېره مینه به یې په خپلو کلیوالو او نورو یارانو او دوستانو خوړل، او د میلمنو عزت به یې کاوه.
همدا شیان و چې اتن وکاو وریجې او غوړي چې موږ ورته وایو، د وړیو قدر ځکه لرلو چې هغه وخت کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب و، ټول هغه چا خبره چې هغه لندبل او د ډوډۍ اکثر شیانې د خپل د کور د حیواناتو نه پوره کول، مثلا مستې غوړي شیدې پی کورت دغه شیان، او وریجې خلکو خپله کرلې، مای ورسره خپلې کرلې. نو فکر کوم چې هغه وخت کې دا ډېره د پوری و چې خوشحال وو چې موږ وریجې غوړي وخوړل.
د ښاغلي انګار معلوماتو ته په کتو، که څه هم اوس مهال له خلکو څخه د اخترونو د لمانځنې یوه د پام وړ برخه پاتې شوې، خو آیا په اوسني وخت کې چې د پخوا په پرتله پراخ امکانات موجود دي، په کومه برخه کې پرمختګ هم شته او که نه؟ دا پوښتنې نوموړی داسې ځوابوي:
فکر کوم چې مخکې به ګرانه وه چې موږ د ډېرو خلکو اول وخت خلک، نو اوس دا وسیله هم زیات شوي دي، رسیدګي کولی شي چې یو څوک د دې ځای نه حرکت وکړي، نه د شپور ته لاړ شي، هملته به لاړ شي، دوستان به مو وګوري، او بېرته به راشي غرمې پورې به خپل کور ته مره ورسېږي. دوی وسیل دغه دی چې خبراتي وسیل زیات شوي دي. همداشان د انټرنیټ نړۍ چې دا دم ډېره زیاته شوې ده اوسنیو شرایطو ته، یا د تېرو دېرشو پنځه دېرشو کلونو ته په پام سره، لکه څه ډول چې پخوا به شپه او ورځ ځوانان په هر ځای کې حتی په دښتو په صحراو کې راټولېدلی شول،
د یادونه وړ ده په سګنی اختر کې هم د خوست په حکومتي باغونو او تفریحي پارکونو کې ګڼ خلک او ځوانان په میلو او خوشحالیو اختر لمانځي، او په کلیوالي سیمو کې هم د عید مبارکۍ لپاره جوپې جوپې دی او بل کورونو ته ورځي.
¡Gracias!
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاکي سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د پاچا خان بابا اسې یو شخصیت ور ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
اور دن کو سو کلتوری راپور او دا راپور دے د پختو د نوموڑی سندرغاڑی هارون بادشاہ د نوی البم اولس جانان کا پاڑا باندے پدغا البم کے هارون بادشاہ د کر خدوڑا لخت د نوموڑو شاعرانو کلامونه ویلی دی پدغا اڑا د باز محمد عابد راپور اورو چې د هارون بادشاہ په आवाज د وی سندر سره پیلی
سہر سوا بچنے گانا اور جانا نمال خدایا گواڑا جانا نمال خدایا گواڑا
تیری سمودی رئیسی چی دا پختنو پسیم دا بدمنی سور خور دے دا جوند نور و کلورو تر سنگی پختو موسیقی باندی هم بد اثرات پریخی دی خو پا پختو کی دا سی هنرمند سندرغاڑی هم شتا چی هر زلی مارکیٹ تا نوی کیسٹ روزی نو خب آزاری پیدا کردی بی پا دی هنرمندانو کی یو هم ارون باچا دے چی وڑو کی اختر تی دا ولس جانان کا پنم البم راوتے چی دا لری پختونخوا پا شاعرانو سربی رئی دا بری پختونخوا دا زوانو شاعرانو شیرون هم ویلی دی سرل دی چی هارون باچا خاص عوام اوریدون کی لری خو دا زلی دا افغانانو شاعرانو پا شیرون ویلو سر دا اهل ذوق پام هم زان تا ورلولی دی زوان شاعر اکمل زائر وای هر زل چی دا هارون باچا کیسٹ بازار تر آغلی دی دا اخستے او خپل تندی پر ماتا کړی دا
هارون باچا زما د پخ سندرغاړه دی خوشیرو مې انتخابی هر کله چې نوی کسټي بازار تر ازي ز یخلما سندرې اورم په تیر کې هارون باچا چې حکومت شاعرانو شیرونو انتخاب کړی وغه ډیر په زړه پورې وو دا اوسنۍ کوم کې سر چې راغلی دا په دې کې د نو شاعرانو شیرونو انتخاب کړی دی خوشیرونو انتخاب کړی دی هغه شاعران چې دغه شیرونو مخ کې سندرغاړو نو ویلی وس د هارون باچا په څیر یو هنرمند چې هغه ډیر مینوال لري ډیر په انتخاب کوي هغه شیرونه وای دا ماته ډیر په زړه پورې دا ډیر خوند راکوي او ډیر په مینه یو
ځوان شاعر میرویس رحمانی وایي چې په خوا به د لر بر هنرمندانو د څو تنو مشهورو شاعرانو شیرونه ویل چې بیا به همغه سندرې ځوانو سندرغاړو په تکرار ډول ویلي خو اوس چې ارون باچا د ځوانانو شیرونه هم وویل نو زه یې د پښتو موسیقۍ د راتلونکي لپاره یو ښه زیری ګڼم
پخوا چې دغه د پېښور څو سندرغاړو د خوري شاعرانو شیرونه ویل لکه د فضل سبحان عابد رحمت شاه سهیل او صابر شاه صابر د نورو سندرغاړو به مغه شیرونه کاپي کوو بیا به ویل یعنی یو شیر به په موږ په تکرار ډول اورېده د ارون باچا دغه نوی البم ولس جانان که چې کوم دی د لرو برو شاعرانو شیرونه ویلي دي دا به د پښتو موسیقۍ په میدان کې یو نوی ګام ثابت شي
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک محفل وایي چې ارون باچا یو له هغه سندرغاړو څخه دی چې تل یې خپلو سندرو ته ښه شعر انتخاب کړی دی
زه فکر کوم چې ځینې سندرغاړي دي چې هغوی د شعر په انتخاب کې ډیر دقیق دي او دې ته هم باید وکتل شي چې زموږ د یو شمېر ځوانو شاعرانو شعرونه چې دي په هغې کې ډېر ښه انځورونه په هغې کې ډېر ښه فکر په هغې کې ډېر ښه لوړ تخیل دی ځینې سندرغاړي چې هغوی د ښو شعرونو انتخاب کوي نو طبیعي خبره ده چې دغه لوري ته یې مخه کړې ده زیاتره زموږ کوزني شاعران یا زموږ کوزني سندرغاړي چې د افغانستان په باب باندې کومو شعرونو ویلو ته ترجیح ورکوي هغه دا ده چې دغه ارزښتونه په دغه هیواد کې شته دی او تر ډېره هغوی افغانستان ته د خپل پلار نیکه د یو لوی کور خطاب کوي. همدغه وجه ده چې هغوی ته دا احساس ورکړی دی چې له افغانستان سره مینه لري او د افغانستان په باب باندې ویلو شعرونو ته هم ترجیح ورکوي.
ولس جانان که د هارون باچا په آواز کې وسلوېختم البم دی چې د مجید قرار، پیر محمد کاروان، اکرام الاگران، میوند پیدا، خوشحال خټک، نورالحبیب نثار، ممتاز ورکزی، جلال امرخیل او رحمت شاه سائل شیرونه یې پکې ویلي چې کمپوز یې پخپل هارون باچا کړی، د موسیقۍ تړون یې اسف او یمی کړی، ټایټل یې کمال صاحب جوړ کړی او پښتون ولس ته ډالۍ شوی دی. راز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
چالی میلوخ کوټکه د چا شونډې شونډې اوچې د چالی میلوخ کوټکه د چا شونډې شونډې اوچې چایا یو ځای کړه د غاشاړه اور وانه جانا نما لخدایا غواڑا جانا نما لخدایا غواڑا
ولس جانان کا د هارون باچا نوی البم په غړم د بدومد عبد راپور اور دوردن کوم د دې سره زمونږ سحر د خبرون وخت پای تر سیراتلون کې خبرون کې زمون نور ملګری راځي او دا کاروان با تر مازیګر تر شپږو بجو پر دوام لري. د سحر د خبرون نخپل کوربه شاین بنیری له اجازه ورکه هر چرته چې خاد آباد او پرلی وسه
اس مسافر شم چھولے بل تڑم مسافر اشنان لو زبے ٹولی نخ چم مسافر لے درج گن شم گل من نشے جسل گونی ملی او مختم مغورا کا پھر شوی سم مسافر جانان کو خدا اس پر لے آما کوئی لم جشن دے جانا نا پٹکے پسر کا لپٹا پسر مورد ماں بن سے لن پریگ دا سو ود زلفے دخندان اخلاص جرمنے چکارا سینا وقت ماس پخی مخام براشی لگا مخام براشی بلا پت ما چو برج مچا گست دینا وقت ماس پخی رانپنی مشپرانا شیر
کډوالو سپی ساتلې دی او بد خوینا او یو سپین کوتر څوکتلې ونکړ څوکت وېستل چارې سپین کوتر خوب سرکار نیشتا لی بنستر گے رانتا واڑی میانا جانا نستا پی غور راک سترگی میں ٹٹش میں پزڑا خوشالش